درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم په پیل کې مو راولم د دې سات خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل ناورین وباله نوموړي چې په قطر کې د العادي په پوځي اډه کې امریکایي پوځیانو ته وینا کوله یو وار بیا وویل کدای ولسمشر وای باګرام هوایی اډه به چې د دې په وینا چین ته نشته ده نو پریشي شاغل ترامپ بیا ادعا وکړه چې دا هوایی اډه دا مهال د چین په اشغال کې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په تیره دوره کې د دوه هېد سولې تړون لاسلیک شو تر دې مخکې هم د بایدن د ولسمشر په مهال له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په بیړناکو وتلو انتقاد کړی وو او هغه د امریکا لپاره شرمونکی بللی وو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د شری ناروغي مخ په زیاتی دوره په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه نن پنځشنبه په خپل اکسپارټ کې لیکلی چې په افغانستان کې د شری پیښې مخ په ډیری دودي او هر ماشوم باید لښته د جده د ناروغي دوه دوزه واکسین وکړي د ملګرو ملتو د اداري ویلي چې پر وخت اقدامات د شری د لاخ پرې دوه مخنی ولې شي دبليو ایچ او 13 میاش په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری پیښې 40 سلنه زیاتې شوې دي د همدې راپور له مخې د اپریل تر میاشتې پورې په افغانستان کې 103 تنه د شری په ناروغۍ مړه شوې دي د شطرنج نړیوال فدراسیون وایي افغانستان ته بیرته د دې لوبو د ستنولو لپاره هلې ځلې کوي د فدراسیون د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د فدراسیون به له چارواکو سره رغوونکې خبرې وکړي او له نړیوالو ورزشي سازمانونو او نورو اړوندو لورو سره به افغانستان ته د دې لوبي د بیرته ژر ستنولو لارې چارې وپلټي د طالبانو د ورزش ادارې د رواني اونۍ په پیل کې په افغانستان کې شطرنج لوبه منع اعلان کړه د شطرنج نړیوال فدراسیون ویلي چې شطرنج په افغانستان کې اوږده مخینه لري د دې فدراسیون په خبره په ورستیو کلونو کې شطرنج په دې هیواد کې شغورې درې وو او زیات شمېر ځوانانو د لوبي ته مخه کړې وه طالبانو ویلي چې په چیرو دوه ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 14 کسان په درو وهلي دي د طالبانو ستر محکمې د پنځشنبه په ورځ په جلا خبر پاڼو کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په پروان ولایت کې 15 کسان د زنا په تور هر یو په 9 درو وهل شوي او په غزنی کې دوه نور کسان د لواطت په تور هر یو ته 10 دوری سزا ورکړل شوې ده خبر پانه زیاتوی چې د سه شنبه په ورځ د ساور په دروښتمه نیټه په کاپیسا ولایت کې د شزو په شمول شپږ نور کسان له کوره د تیښتې نامشروع اړیکو لواطت او جنسي تیری په تور له 22 تر 9 درو وحل شوې دي او د روسیې او اوکراین پلاوی له دریو کلونو وروسته په لومړي ځل د سولې د مخامخ خبرو لپاره ترکیه ته رسیدلې دي خو په دې پلاوی کې د دواړو هیوادونو د ټیټي کچې ټیکنوکرات چارواکي شامل دي ځکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه خبرو ته نه دی تللی ټاکل شوی چې دواړه لوري به نن په استانبول کې د رسنیو له نظره پټې خبرې وکړي په همدې حال کې که هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې خبرو کې لګډونه ډډه کړې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي انقرې ته رسیدلی زیلینسکي به د ترکیې په پلازمینه انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وویني خو د استانبول د سولې په خبرو کې به ګډون ونه کوي
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم طالبانو د پوهنتونونو سلګونه استادان له دندو لیري کړی او ویل کیږي چې په نورو دولتي ادارو کې تر 60% کارکونکو له کار باسي د طالبانو حکومت له ننګرهار پوهنتونه د استادانو تصفیه پیل کړ او اوس ویل کیږي چې د خوست شیخ زاید پوهنتون شاوخوا زر تنه کارکونکي او استاداني برطرف کړی دي، که څه هم له پوهنتونونو څخه د استادانو د استلو انګیزه تر ډیره سیاسي بلل شوی، خو په نورو ادارو کې د تشکیلاتو کمول له اقتصادي ستونزو سره تړاو لري. د طالبانو حکومت په ځلونو نه دی توانېدلې چې په خپل وخت دولتي کارکونکو ته معاش ورکړي. له همدې کبله دوی د امنیتي ادارو د پرسونل د کمولو پریکړه هم کړې ده. ویل کېږي چې په تیرو څو نظامونو کې د افغانستان دولتي ادارې ډېرې پرسول شوي دي. حکومتونو بې ضرورته ډېر کسان ګمارلي چې له کبله پر حکومت فشار ډېر شوی دی. خو ځینې کتونکي وایي په اوسني حالت کې چې بېوزلي، بېکاري او لوږه په اوج کې ده، او هر ورځ زرګونه کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته شړل کیږي، د دولتي ادارو تصفیه به د خلکو ستونزې نوري هم ډېرې کړي. په روانه خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره په دې موضوع خبرې کوو. د خبرونه میلمانه مو دي د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان بشیر دودیال، په برلین کې د پوهنتون استاد پوهاند اساق اتمر. دواړو درنو میلمنو ته هر کله وایم. تاسو قدر منو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې نوبت درکو چې ټلیفون وکي او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکي، او یا هم د موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړئ. ستاسو د دې خبرونه کوربه زه عصمت څاروان یم، او د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په مخ بیایو. لومړی پوهان صاحب دودیال، اول به په دې خبرې وکړو چې آیا دا حقیقت دی چې په افغانستان کې له ډیرو کلونو څخه دولتي ادارې بې ضرورته پړسول شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر څه مخکې جناب ساروان صاحب، تاسو ته درنو هیوادوالو، د راډیو ټول اوریدونکو، د راډیو کارکوونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامت.
ادارو یا د سازمان تشکیلات او تورم تشکیلاتي جوړښت دا یو شمېر اصول لري، دا یو شمېر مقررات لري. البته زه چې کله سازمان وایم نو زما مطلب کېدی شي حکومتي اداره وي، پبلک کنه، او کېدی شي شرکت وي، تجارت وي، او مؤسسه وي، هر څه چې وي. نو دا څو اصول لري دا تشکیلات، چې یو یې پکې د خپله د سازمان سایز او جوړښت ده. دته وايي په اداره کې سایز ان سټراکچر اف اورګانایزیشن، چې پرسونل د وړو څخه تر کیږي او بیا استخدامیږي. بل عامل مالی شرایط هم دی، او فاینانشل سټیټمنت ورته وايي. د مؤسسې مالی توانایي، چې دا به البته څومره خدمات او څومره تولید به درته ترسره کړي، مصارف به څومره، پرسونل به څومره ضرورت ده، د صلاحیتونو او مسؤلیتونو متناسب ویش، او مشتریان د ادارې د سازمان، ټکنالوژي څومره چې ټکنالوژي پر مخ ځي، یو شمېر کارکوونکي نورو بستونو ته ځي، نورو برخو ته ځي، د کار شفتونه هم دغسې. هغه سازمان او ادارې چې دوه شفته درې شفته کار کوي، پرسونل هم زیات. بل دا ده چې معین بستونه باید د تورم سبب نشي. نو دا هغه دي چې د سازمان جوړښت او اندازه د پرسونل او کارکوونکو په دغو عواملو پورې اړه لري، د دغه له مخې نه د یوې ادارې کارکوونکي ټاکل کیږي.
استاد، تاسو خو هغه اصول بیان کړل چې په څه اساس باندې یو اداره یا سازمان کارکوونکي باید ولري، اما په افغانستان کې، تاسو په خپل په افغانستان کې وی څنګه وو الته ادارې ډېرې پرسول شوي وي او کنه؟ له پخوا وخته
تر اوسه پورې موږ په سمه سیمینارونو، ورکشاپونو، په مقالو کې دې خبرې ته اشاره کړې ده. کله مو چې لیدل چې حکومت د حاکمیت وارد په وار محدود شوی و د ناامنۍ له امله، اما تشکیلات د ادارو ډېر زیات و، او د دولت بودیجه به په هغو کارمندانو مصرف کېدله چې دفتر کې به یې هغه وخت تېره و، خدمات ډېر محدود و. اما موږ دا ویلي چې یا دغه د امنیت سرتاسري چې دغه کارکوونکي امنیت سرتاسري وایي، هماغه تشکیل ټول هېواد ته کفایت کوو، حتی باید کم هم شاید کم شوی هم وایي. اما تورم لیدل کېده، خصوصا بعضي بستونه داسې جوړ شوي وي چې چندان ضرورت یې نه و. مثلا دا د ادارو ته وایا د سفرتو یا د عامه اړیکو ارتباط دفترونه پخوا مخکې نه و، یا دا یو مکمل وزارت پارلماني کار وزارت، نو دا بیا دومره مؤثر هم نه و. په مجموع کې په ټولنه کې زموږ ادارات شرکتونه او سازمانونه دا ټول هغه تناسب د خدماتو او د تولید دا ګډوډ شوی په ټولنه کې تولید نه درلود چې زموږ اقتصاد پرې باندې متکي وای موږ کله چې کارمندان وایو دا د دواړو برخو کارمندان دربار نیسي هم تولیدي هم خدماتي زموږ د اداراتو تشکیل داسي و چې امنیتي ارګانو کې شخص ډېر کسان استخدام کړي وو دغه شي بیا خدماتي ادارو کې هم دغه شي اما د تولید په برخه کې مسلکي حرفوي کسان هم کم درلود نو نواقص و تورم تشکیلاتي لیدل کېده او د دې نتیجه او مؤثریت کم بود.
ډېر مننه. سلامت اوسئ کور ودان. استاد اتمر تاسو ته مرکلی وایم. د نور نړۍ تجربه سره شي آیا په جرمني، امریکا او نورو پرمختللو هیوادونو کې دولتونه هر څوک چې له پانتون څخه فارغی شي استخداموي مقرروي او کنه؟
باندې مثلاً تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته همکارانو ته جناب دودوال صاحب ته ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکیله.
سلامت
زه هم په دې عقیده یم چې ګوره یو که ستاسو مستقیم سوال ته راشم په اروپا کې یا په هغه پرمختللو هیوادونو کې اول دوی ګوري چې یو پوزیشن ته څومره ضرورت شته دی بل دغه پوزیشن کار څه شی دی د دې دپاره کوم کسان کوالیفاید دي یا هغه د دوی په اصولو یا هغه غوښتنو باندې برابر خیزي او د دې دپاره بودیجه شته که نه شته د دې تیوار یا مسؤلیتونه څه شی دي دغه ټول موارد سنجول کیږي پس له هغه یو پوزیشن جوړیږي کله چې پوزیشن جوړ شي د هغه دپاره بیا هغه څه داوطلبان راځي انټرویوګانې کیږي امتحانونه ترې نه اخیستل کیږي په دې ترتیب سره یو کس راځي او ځي کې مقرریږي لیکن په عمومي توګه که موږ داسې وګورو یا هغه هیوادونو ته لکه چې افغانستان کې موږ دغه ګورو په تېر وختونو کې دا داسې نه دی شوی هر کال کې دولت یو تشکیل لري دغه تشکیل په مطابق کې هر وزارت خپل تشکیل وړاندې کوي حکومت او حکومت دغه تشکیل منظوروي بیا هغه خپله اداره په خپل صلاحیت سره کیدای شي چې په دغه پوزیشنونو کې تغییرات راولي د اشخاصو په استخدام کې دوی تغییرات راولي همدغسې بیا یو مامور د دولت کله چې کار کوي په اداره کې د هغه کارکردګي ارزیابي کیږي چې هغه ته پخوا هم که ستاسو په یادیږي چې د سوانې مدیریت و بیا هغه سوانې د هر مامور به د هغه د رئیس یا د امر د خوانه کتل کېده د هغه پرفورمنس به ارزیابي کېده بیا هغه ته به یا د ادامې یا د نه ادامې یا د کامیابی نمره ورکول کېده او هغه به د هغه په مطابق باندې نوی قرارداد ترلاسه کړ او دا تقریبا په عمومي صورت سره دغسې یو چوکار دی په غرب کې مطلق دغه خبره دی چې اول باید د اپوزیشن هغه دلیل چې دغه اپوزیشن ولې جوړیږي هغه باید یو معقولیت ولري هغه باید یو استدلال ولري د هغه په مطابق بیا د خپله د پوزیشن انالیز کیږي یا تحلیل کیږي د هغه د وظیفې انالیز کیږي د هغه د تیوار یا د مسؤلیتونو توضیح کیږي همدغسې د هغه د اجراعاتو په برخه کې چې هغه په یو کال کې څه کارونه کړي دي د خپل د مسؤلیت څومره برخه 90% 80% 100% 50% دا یې ترسره کړي دي
یعنی استاسی منظور داره چې په غرب کې به ضرورت څوک نه استخدام شي یعنی اول باید په یو اداره کې ورته اړتیا وي بیا 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 په غو صورت کې یو څوک استخدام شي یعنی اداري پرسول شوی نه دي اما دلته بیا ځینې نور لارې دي چې د لپاره چې خلک بیکاره پات نشي، دولتونه ځینې نور مسولیتونه لري که په دې رڼا واچوي چې هغه کوم مسولیتونه دي دولتونه څه کوي چې خلک په دولتي ادارو کې کارونه کینو یو بل ځای په کار بوخت شي.
یقینا کوریا افغانستان کې معمول هم دغه سی وو، یعنی د کله نه چې زما یادیږي دولت یو احساس د مسؤلیت کاو، یعنی وظیفه د دې دپاره هم ورکول کېده خلکو ته، وظیفې ایجادېدل د دې دپاره چې خلک بله لاره نه لري، یو تحصیل یافته ځوان، یو تحصیل یافته شخص بل ځای د کار امکانات ځان ته نه ګوري. په نورو هېوادونو کې لکه په امریکا کې، په استرالیا کې، په اروپا کې، دلته خو کارونه ډېر زیات دي. همدا اوس په اروپا کې کار ډېر زیات دی، زموږ کارکوونکي کم دي، او د همدې په خاطر دی چې دوی دغه مهاجرتونو ته زړه ښه کوي، خلک راجذبوي د دې دپاره چې دلته دوی کار وکړي. یعنی دوی په خپله ګټه همدا کار کوي چې څومره چې مهاجر راځي د دوی د مسلک نه، د دوی د تخصص نه دوی دلته ګټه اخلي او د هغه نه استفاده کوي. په افغانستان کې پخوا وختونو کې همداسې وو چې چون هلته کار نه و، سرمایه ګذاري نه و، بل کار نه و خلکو ته، د خلکو یوازینی یا په اکثریت توګه زه داسې وایم خلک به درس ویلی، تحصیل به یې کوو، پوهنتونونه به یې ویلی. حتی زما خپله زموږ په دوره کې کله چې موږ د پوهنتون د کابل د پوهنتون نه فارغ شو، مخکې د دې نه چې موږ چېرته مراجعه وکړو زموږ تعینې بس شوي وو، موږ د وزارت پلان د خوانه مدیریت قوای بشري به یې ورته ویلی. هلته وخته زموږ پوستو څوکیو په اصطلاح وظیفه معلومه، یعنی دولت دا مسئولیت درلوده چې تعلیم یافته قشر ته دوی باید کار پیدا کړي او کار په دولت باندې و. نور کسانو چې هغوی به لوړې زده کړې کولې، هغوی داسې فکر کوو چې دا د دولت مسئولیت دی چې ماته کار راکړي. هغه نور کسان چې لوړې زده کړې نه درلودلې یا تر دولسمه به یې لوستي وو، هغوی به بیا ګرځېدل خپله به ځان ته یو ځي کې یا شخصي کار پیدا کوو یا کوم تجارت بزنس کې به دوی مصروفه شول، په همدې طریق دوی به خپل ځان مخته بوتل. لیکن که موږ په اداري چوکاټ کې داسې وګورو، د دولت اداري چوکاټ دا دی چې څومره پیسې لري، څومره پرسونل ته ضرورت لري، د دغه پرسونل وظایف څه شی دي، د دغه پوزیشنونه څه شی دي، دا په کوم طریقه استخدامیږي. په آزاده طریقه پخوا زموږ په وخت کې دغه امتحانونه نه وو، موږ عرض دا وو چې کله موږ فاکولتي نه وتلو موږ هېڅ دي کوم امتحان نه دی ورکړی، موږ خپله مقرر د وزارت پلان دی خوانه. اما اوس خو داسې نه دی، اوس چې تاسو بیخي دکتورا پی ایچ ډي ولرئ باید یو ځي کې کوم بوتي، هلته به درخواست ورکوي، هلته به انټرویو کېږي، هلته به ستاسو نه امتحان اخلي، هلته به ستاسې هغه کوالیفیکیشن ګوري، بیا به تاسو مقررېږي. یعنې دا فرقونه
شته. بله ډیره مننه. البته یو فرق دام راخلی دی چې یو وخت موږ تعلیم یافته کم درلودل، نو هر څوک چې به تعلیم یافته شو حتما به کار و، بیا یو وخت پوهنتونونه دومره ډیر شول چې هر چاته کار نه پیدا کېدو او میشب د جمهوریت په وخت کې ډیر شکایتونه وو. لیکن که دې موضوع ته راشو چې طالبانو دا تصفیه له پوهنتونونو پیل کړه، پوهن صاحب دودیال تاسو په پوهنتون کې استاد وی، آیا په پوهنتونونو کې اضافي استادان مقرر شوي ول یا اضافي کارکونکي، یعنی هلته هم ادارې پړسول شوي وي؟
نه، په نورو ادارو کې به شاید وضعیت بل قسم وو، اما په پوهنتونو کې دغه څه وو. په پوهنتونو کې موږ هغه وخت هم استادانو کمښت احساسو. په پوهنتون کې د شاګرد استاد نسبت یو مشهوره خبره ده. دغه په دغه اروپایي پوهنتونونو کې موږ اوس هم پروفیسر لرو، پخوا موږ سبقونه په کې هېوادونو کې داسې نورو هېوادونو کې پوهنتونو کې برخه اخیستې ده، ورکشاپونه سپارونه شوي، اداري کارونه به ډېرېږي. هلته د لیسانس په دوره کې یو استاد په مقابل کې دی اصل رسول تل پوی مشتی پوری ماستری یا شاگردان اما دی ماستری پا دوره که دا بیسی کمی او دی دکتران پا دوره که دیت پا مشکل اکی یا استاد اول با کانکو دا سجین چایا استاد پیدا کی و دا استاد رحمه کنه یا پسی بشاگرد اما موږ د افغانستان په ټولنه کې د سپارت شوافر په اوسط بعض وختونو کې سره ترسي او دا کیفیت تحصیل هم خراب وي او هر څه وي او ساعت هم سبا رسېدګي نه شي کولی شاګرد هم رضایت هم سم په ګټه کوي حتی ازیاتو کې شاګرد هم باید باندې تحصیل کړي کېدی شي حتی شي زما په دې چې د شاګرد باندې فشار احتیاط راځي نو دا مشکل په موږ وخت کې هم وو او موږ ټول چې یو څه سوبښتو په خپلو د اکاسمش کې سره د تاریخ یو څه تاسو ته یو څه چې تاسو ته د لکه چې وطن او تولیدي موږ په بشپړ ډول کم
لسب استاد تاسو ک خپل موقعیت هم یو څه تغیر کړي چې ځخ مو یو څه نورم واضح شي استاد اتمر دانن مشله خوست خبر درلود په خوست کې شاوخوا زر کسه د شیخ زاید پوهنتون څخه استل شوی دی البته په دې کې ډیره برخه د اداري کارکونکو ده تر باغوان رانیولې تر ساتون کې پوری مختلف خلک دي استادان هم دوی په منځ کې دي ستاسو په نظر دا تصفیه سیاسي انګیزه لري او که اقتصادي انګیزه لري طالبان له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي په دې خاطر به دا کار کړی وي او که فکر کوي چې د پوهنتون په برخه کې سیاسی انگیزه داخله ده
از کوم څه پر چې فکر کوم دواړه یو خو مثلا اقتصادي مشکلات طالبان دي سره مخ دي ځکه چې موږ تاسو ته خبر یو چې د افغانستان خوني حکومتونه ډیری په دې باندې چلے دي چې دوی د بهر نه مرسته لاسه کولی او مخصوصا لوی لوی هیوادونه دوی ته په کال کې یا په څو میاشتو کې دوی ته پیسې لیږلي او دوی دغه پیسو نه دوی د استادانو د مامورینو او د ټولو ماشینه دغه نه ورکول اوس دغه امکانات طالبان سره ورځ تر بلې محدود شوي دا اقتصادي اړخ دی چې موږ په دې باندې فکر وکړو چې البته د اقتصاد له نظره او سره د طالبان حکومت ستونزې سره بخت دی په هر صورت بل موضوع دا دی چې زه ډېر متاسف په دې یم چې دوی دغه اصلاحات ولې د پوهنتون نه شروع کړی یعنی پوهنتون هغه اخري حد دی چې باید یو حکومت هلته لاسوهنه وکړي یعنی زه باید تاسو ته دا ووایم زه کله چې محصل وم ما لیدل چې پوهنځی عبدالحی حبیبی د هغه کور پوهنتون سره ډېر نږدې و او پوهنځی حبیبی د خدای بخښي هغه مرحوم ډېر په سختي چې اعصاب یې په لاس کې و دی به پوهنتون ته راته ډېر یعنی هغه توانمندي دې نه درلوده چې لکه نورو غوندې داسې چست چست په لاره لاړ شي لیکن په همغه وخت کې پوهنتون دې ته نه اته تقاوت نه دی ورکړی او دې سره جوخ نور استادان په همدغه صفیه باندې و چې زما خپله یادېږي زموږ استادانو لکه غلام حسن خان مجدیدي و یعنی سپین ږیره و زموږ استاد لیکن چا هغه ته تقاوت نه دی ورکړی په هر صورت یعنی زه اوس دې ته حیران یم چې وایي چې یو د ننګرهار د پوهنتون نه پوهاندان تنقیس شوي دي د خدای دپاره تاسو چې پوهان تنقیسوئ نو د دې وطن راتلونکي تاسو څنګه ګوري زموږ ټول سرمایه پوهنتون دی زموږ ټول سرمایه د پوهنتون استادان دي زمون ټول سرمایه زمون متخصصین دي زمون ټول سرمایه زمون ځوان زلمی کادر دی نو چې تاسو دوی په سکوتا کې اخیسته دوی ته تنقیس ورکوي او دلیل هم نشته زه مطمئن یم زما مخکې عرض دا و چې هر کارمند چې لیدل کېږي د هغه د پرفارمنس په اساس یعنی د هغه د اجراتو په اساس باید هغه قضاوت شي که یو اداره وړوکی کیږي. دا طبیعي خبره ده، ډېر ځایونو کې ادارې وړوکی کیږي. د امریکا په اداره کې دغه ایلان ماسک د همدې په خاطر ترامپ ځان سره نیولی چې دا د دولت مؤثریت معلوم کړي. هغه ادارې چې اضافه دي دا د کټ کې د دولت نه، او دې ته وایي ډیپارټمنټ آف ګورمنټ افیشنسي، یعنی د حکومت مؤثریت، هغه ادارې چې په حکومت کې مؤثریت لري د هغه نه اضافه تاسو تنقیصولی شئ. اما هغه ادارې چې په یو حکومت کې مؤثریت لري، او یا مثلا د هغه کارمندان، تاسو د یو ارزیابي په اساس باید منفق کړئ. تاسو د علاقه په اساس هغه نه شئ منفق کولی، دا قانون نه دی. کله چې موږ وایو چې ارزیابي، کلنی ارزیابي، دغه کلنی ارزیابي کې یو کارمند ارزیابي کیږي چې آیا دغه توانمندي لري د دغه وظیفې که نه لري. که یې درلوده، نو هغه ته موږ باید چې دلیل ولرو. که داسې یو کس راځي، یو رئیس د پوهنتون دی، قلم راخلي، فلاني فلاني فلاني، دا تنقیص. او د خدای دپاره دا خو اصلا صحیح نه ده. نو بیا که په عمومي توګه تنقیص راځي، د بودیجې د کموالي له نظره صحیح دی، موږ ادارې لرو، مثلا ادارات ډاون سایز کیږي. ډاون سایز په دې مانا چې کوچنی کیږي. یا مثلا ادارې دي چې هغه کې رایټ سایزنګ راځي. رایټ سایزنګ دا مانا چې هغه یو کس په یو موقف کې، په یو پوزیشن کې ښه اجراات نه لري، هغه بل پوزیشن ته چې هلته مؤثریت یې ډېر دی هلته ځي. د دوو کسانو کار یو کس کوي، نو هلته بیا اداره رایټ سایزنګ ورته ویل چې کمیږي لیکن مؤثریت یې ډېریږي. اوس چې مثلا په یو وزارت معارف کې نوي زره معلم اضافه بس کیږي یا تنقیصیږي، دا یو بدبختي د افغانستان دپاره نه ده. زه نه پوهېږم چې د پوهنتون نه تنه په یو پوهنتون کې نه تنه پوهان تنقیص کیږي، دا خو لویه بدبختي ده په دې وطن کې. تاسو ولې داسې کار کوئ؟ تاسو خو خپل تاریخ سره ظلم کوئ، تاسو خو خپل نسل سره جفا کوئ. دا خو هغه د چا خبره چې په څلور کتابو کې دا کفر دی. که تاسو تنقیص راولئ، پورزه کې راولئ، سربازانو کې راولئ، په کارګرانو کې راولئ، په پوهنتون کې څنګه تاسو تنقیص راولئ؟ یعنې دا زما له نظره، البته ارزواده دی که تاسو دا مسلکي وګورئ، دا کاملا غیر معقول دی. ولو که بودیجه کمیږي، ولو که نور مسایل یا مثلا مونږ نور ادارات که داسې مونږ ادا کړو چې مونږ نور ادارات کم کړي، صحیح ده. تاسې مثلا حقوق بشري ادارات له منځه وړي، دې کې مونږ خبره نه لرو. تاسې حقوقي ادارات له منځه وړي، دې کې مونږ خبره نه لرو. لیکن پوهنتون خو ستاسې د یو هېواد ستوني فقرات دی، تاسې خپل ستوني فقرات څنګه ماتوئ؟
بله، ډیره مننه استاد اتمر. پوهن صاحب دودیال، ستاسې نظر څه دی؟ آیا د پوهنتونونو کارکوونکي او استادان یې د هغوی د کفایت او یا رتبو پر اساس تنقیص کړي دي، او که فکر کوي چې د هغوی د عقایدو او نظریو پر اساس؟ البته لکه څنګه چې استاد اتمر وویل، زموږ راپور هم وایي چې مثلا په خوست او ننګرهار کې داسې استادان لري شوي دي چې د پوهندي رتبه یې درلوده یا پی ایچ ډی درلوده، لیکن ځینې نور پاتې شوي دي چې ممکن یوازې لیسانس یې کړی وي. مهرباني.
بله، متاسفانه پوهنتونونو کې دغه تنقیصات یو سیاسي شکل لري، او داسې احساس کیږي چې دوی خصوصا د ډېرو متخصصو لوړ رتبه استادانو څخه تشویش لري. دوی داسې فکر کوي چې دا یو استاد د زرګونو محصلینو سره رابطه لري او په صنف کې د یو استاد ټولې خبرې ټول درس ټکي په ټکي دا دوی نشي کنټرولولی. نو دا ویره لري چې بهتره ده چې دغسې کسانو نه چې دوی علمت ډېر اوچت ده او معلومداره د موجوده شرایطو سره موافق نه دي، دغه دورې دغه حالت سره موافق نه دي، نو شاید د دغه په خاطر هم دا کم کړي وي. نو په پوهنتونونو کې خو د بودیجې کمښت نه احساس کېده، ځکه چې د استادانو تعداد لا پخوا نه کم و. د دې نه برعلاوه پوهنتونونو اوسطې وختو کې عواید پیدا کړي وو. د شبانه برنامې محصلینو پیسې سپارلې پوهنتون ته، د ماستري برنامو شاګردانو پیسې سپارلې پوهنتون ته، بعضې پوهنتونونو ملکیتونه درلودلې، د هغو عواید وو. او په مجموع کې اوس طالبان دا ادعا کوي چې زمونږ د مالیاتو راټولول 100% شوي، ټوله ساحه د مالیاتو راټولولو پوښښ لاندې راغلې ده او د ګمرکي عوایدو اندازه مو هم زیاته شوې ده، له معادنو نه مو هم عواید زیات شوي دي. نو دوی دا ادعا کوي د عوایدو د زیاتوالي. نو بیا نو د دې نه معلومیږي چې د مالي شرایطو دلیل نشته ده، فقط د دلیل د دې تلقیصاتو دغه سیاسي ده او یو نوه ویره ده دغه د دانشمندو کسانو نه.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو د آزادۍ په څپو کې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د طالبانو له لوري د تنقیس په اړه په پوهنتونونو او نورو ادارو کې د تنقیس په اړه لخپلو درنو میلمنو پوهان بشیر دودیال او استاد اسحاق اتمر سره خبرې کوو. که تاسو هم د موضوع په اړه نظر لرئ یا پوښتنه لرئ، امدا شیبه له موږ سره تماس نیولی شئ. د واتساپ په ګروپ کې مې د تماس شمیره درته پرېښې ده، تاسو کولی شئ په هماغه شمیره له موږ سره تماس ونیسئ. یو اوریدونکی د واتساپ له طریقې لرو، مهرباني کوئ.
السلام علیکم محترمه، خیر وخت مو خیر ده.
سلامت و سهی، مهربانی کوی صاحب.
ډیر مننه. زه سمې ولایم د خصوصیت نه دا چې ما دا تاسو د خوشاله وای فرمو دا نه غلام فرمانه دا چې خپل اجازه درته وایم.
بله صاحب، بله ستاسو غاورو، تاسو خبرو ته دوام ورکړئ، وخت ما کوي.
موضوع مې ډېر هم حضور اخیسته ده. زه درته وایم خصوص ولایت کې کوم مامورین دي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې. دا خبر مونږ ردله او په خصوص ولایت کې داسې غوږ مامورین.
متاسفانه خبرې مو وژدې کړې تر دې چې استی خبره در د پاته شو او بل اخر مو ټلیفون قطع شو. خیر، ما له تاسو څخه د هم قشتي ول چې تاسو یو مسکالم کوو کې کافی ده، موږ به په خپل در سره تماس ونیسو. یو بل اوریدونکو شته ځان راو پیژنې آزادی رادیو. مینا تولا ما ده چې
څنګه
مهرباني کوي نه تولا صاحب.
الو،
اورو تاسو خبرې
مېر تاسو راپور خبر کړی دی چې په طالبانو د وزارت معرف څخه د استادانو د کومول او د تشکیل څخه د نفر د کومول خبره وکړه.
د پانتونونو مو وس وکړه، د معرف د وزارت به هم وی خو مشت وست پانتونونو خبره وکړه چې مثلا د خوست مو یو مثال ورکو چې شاوخوا زر کسه هم استادان او هم نور کارکونکي تنقیس کړی دی.
دا خود هیواد سره سر په دا په وجه سره په تاوان کې پریوزي ک په دې کې یو علت نشي موجوده، دا سره سر د وطن نسکورې دي چې د طالبانو دا کار په مخه خسته دي او دا کار کوي. او ځکه دا هیواد یې واري زپلې دي، جنگو زپلې دي او بربادي زپلې دي، د دنیا کته کتونه کې جنگي دي. پاتو سو واسه زموږ خپل وطن جيبي پاله پښتونو او طالبانو دا کار کوي، موږ دا په سخت ټکو غندو.
سید مننه چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو. کور دی ودان بل اوردونکو شته ځان راو پیژنې، مهرباني کوي. سمیع الله صاحب، ستاسو ټلیفون قطع او داوري اصلي خبري ته راشي، مهرباني.
ډیر مننه قربان خوشاله اوسه زه چې اصلي خبري ته راشم. اما که ورور اخی خبری وکا ولی دا چه خوص ولیت که اکثر دا مامورین چه و آغا دکور سرپرستون و اکثر اما خفاله یا کلیوار و دکور سرپرست و تقریبا شپرز
متاسفانه چې بیا مو هم خبری قطع شوی. البته پوی شو چې تاسو وای داسې کسان تنقید شوی دي چې د خپلو کورنیو سرپرستانو او د روسي کس مو هم یادونه وکړه چې شپاړس کسه ورپسې ول. پر حال ډېره زیاته مننه تخنیکي همکار وایي چې یو بل اوریدونکی هم شته که نه تلیفون یې قطع شوی دی. ور به شو بیرته درنو میلمنو ته. استاد اتمر، تاسو مخکې وویل چې د طالبانو دا کار هم سیاسی انگیزه لري او هم اقتصادی، شاید اقتصادی خرابی، لیکن سوال دا پیدا کیږي چې په داسې حال کې چې اقتصاد خراب دی، راپورونه وایي چې طالبانو په تیرو درو کلونو کې د هر نوي ښوونځي په بدل کې شاوخوا 15 اتیا مدرسې جوړې کړې دي. 15 اتیا مدرسې جوړول طبعا استادان غواړي، نو همدومره کسان به ورته استخدام کړي وي. فکر نه کوي چې که اقتصادی انگیزه وي نو له دې در راکبوي چې کله مدرسې جوړېږي هغوی خو استادان معاش غواړي، مصرف غواړي، نو له دې خوا یې کموي. اوس د پوهنتون استاد برطرفه که چې د مدرسې مدرس ته معاش ورسیږي، دا به دلیل نه وي؟
ما پرون یا اوړمه ورځ د رسنیو د لارې نه ولیدل چې داسې احسایه خپور شو چې په دغه درې کلونو کې 20,000 مدرسې جوړې شوي دي. 20,000 مدرسې جوړې شوي دي او په دغومره کلونو کې، یعنې دغه درې کالو کې 200 مکتبونه، 2,000 کسو مکتبونه په دې لرې ولسوالۍ کې جوړ شوي دي. اوس که دا تاسو پرتله کوئ، دا ډېر یو عجیب و غریب رقم دی. 20,000 مدرسې، لکه چې تاسو ویلې، دا مدرسه خو داسې یو ځای ده چې هلته بیا لیلیه وي، یعنی طالب چې هلته اوسېږي هغه د ډوډۍ د
420 لیلیې هم دغو مدرسو ته منظور کړي دي. بله
بله، اوس دغه ټول پیسې ته ضرورت لري، دغه امکانات ته ضرورت لري، او په مقابل کې مکتب دوی 240 یا څومره جوړ کړي دي. اوس که موږ د دې اصلي علت وګورو، لکه چې مخکې دودیال صاحب وویلې، ګورئ، طالبان داخلي مشروعیت نه لري، خارجي مشروعیت هم نه لري. خارجي مشروعیت په دې نه لري چې هغه خارج پیسې پرې بندې کړي دي او مرسته ورسره نه کوي، ځکه چې د دوی ایډیالوژي د هغه ارزښتونو سره په ټکر کې دی کوم چې نړیوال هغه غواړي. نو په دغه اساس دوی ته پیسې نه ورسي. نو راغلو بل زمونږ نسل، نوی نسل د زلمیانو نسل دی، د تحصیل یافتو نسل دی، هغه نسل دی چې په دې شل کالو کې یا د هغه د مخکې کلونو کې دوی تحصیل کړی، تخصص یې کړی، مسلکي کسان دي. د دغه کسانو یعنې امید او ارزو دا دی چې خپل وطن ته، خپل هیواد ته، خپل خلق ته دوی خدمت کړي. نو کله چې دوی د دې خدمت نه ایسارېږي او دوی ته فرصت او زمینه نه ورسېږي، طبیعي دی چې د دوی فکر دغه پالیسي سره یا دغه تصمیم سره مخالفت کوي. نو کله چې دا د دغه تصمیم سره مخالفت کوي، نو طالبان غواړي چې مدرسې ډېرې کړي، ځکه چې طالبان په دې باندې پوهېږي چې د دوی فکر او د تعلیم یافته او تخصصي کسانو فکر هېڅکله سره نه برابرېږي، هېڅکله سره نه جوړېږي. نو دوی دا ښه تصمیم نیولی، یعنی په اصطلاح د دوی په اساس، د دوی د تصمیم په اساس مدرسې جوړ کړه، تعلیم یافته پرېږده، تخصص یې پرېږده، مسلکي کس پرېږده، پوهان پرېږده، بلا ورپسې چې هر څه کېږي. دوی خپل د ایډیالوژي دپاره کار کوي، که ټول افغانان د لږ له مړ کېږي، که ټول متخصص کسان د وطن نه فرار کوي، د دوی پرې پروا نشته. دوی د خپل ایډیالوژي دپاره کار کوي، هماغسې کسان د هغوی مغزونه مرسوی کېږي. په دې مدرسو کې موږ داسې نه وایو چې موږ د دیني تعلیم خلاف یو، موږ دغه دیني تعلیم په خپل کور کې ملاحظه کوو. پدی باندې ټول افغانستان هم پی پدی باندې ټول خلک هم پی لیکن د افراطیت فکر هغه دی چې نن تاسو په نړۍ کې ګوري د سیمو په هیوادونو کې ګوري نوکه د دوی فکر همدا یې د طالبانو چې دوی افراطیت فکر ترویجوي نو یقیني همدغه خبره ده هغه حال چې نن د پاکستان دی نو لس کاله بعد به د افغانستان هم همدغه حال هلته چې ترهګرې ډلې تاسې ګوري علت یې همدغه دی چې دغه باد زه په دې ټولو مدرسو ګرځېدلیم په پاکستان کښې ګرځېدلیم دغسې ګندګي په دغو مدرسو کښې دی چې دلته زه د ویلو نه شرمېږم دا ما په خپلو سترګې لیدلي په دې کښې مې راپورونه جوړ کړي دي متاسفانه چې اوس مونږ لګیا یو هغه تجربه چې مونږ په پاکستان کښې درلود هغه تجربه اوس مونږ هماغه هو به هو راوړو دلته په افغانستان کښې دا پولي کوو او د دې نتیجه به اوس تاسې وګوري د دې نتیجه به لس کاله وروسته ګوري چې دا سبد بختیګار به دلته دوی راوړي
بله
افغانم علت یې همدغه شی دی چې د دوی فکر د زمونږ د زلمي قشر د ځوان قشر د با انرژي فکر د تحصیل یافته فکر سره اړخ نه لګي نو ځکه دوی کوشش دا کوي چې نه دوی خارجي مسؤلیت لري نه داخلي په دې نه لري چې تعلیم یافته ځوان قشر دوی سره نه دی ولاړ متخصص دوی سره نه دی تعلیم یافته دوی سره نه دی عادي خلک هم دوی سره نه دي ځکه چې هغوی کار غواړي هغوی د خپل د روزګار د چلولو دپاره امکاناتو ته ضرورت لري چې هغه کار دوی سره نه شته نو طبیع دی چې دا سیاسي هغه لري جنبه لري طبیع دی چې دا
بله صاحب ډېره مننه استاد مخکې تر دې چې پوهن صاحب دودیال ته ورشو یو اورېدونکی لرو ځان راوپېژنئ آزادي راډیو
السلام علیکم ورحمتالله سروان صاحب تاسو ته او ستاسو قدرمنو اورېدونکو ته او میلمنو ته په دې هیله چې روغ جوړ به یاست
سلامت
اوسئ ښه خو یاست
کورم ودان مهرباني کوئ
او موضوع می سمه نه ده تعقیب کړی سروان صاحب
چې دا موضوع دا ده چې د طالبانو حکومت په دولتي ادارو کې تصفیه شروع کړې تنقیس یې پیل کړی دی داسې ویل کېږي چې 40% مامورین به له کاره وباسي او دا کار یې له پوهنتونونو پیل کړی دی او په یو شمېر پوهنتونونو کې یو شمېر استادان له کاره ایستلي دي په دې کې داسې استادان هم دي چې پوهاندان ول یا دکتوراو یې درلودې مهرباني که په دې اړه نظر لري چې دا کار سم دی فکر کوئ ضرورت دی او که فکر کوئ چې بې ضرورته کار دی
واقعاً سروان صاحب که دې ته راسو هغه چې په نظامیانو کې کوم تصفیه شروع کړې ده واقعاً دا د ستایلو وړ ده زما په فکر زما په نظر باندې په دې
او متاسفانه نه پوهېږو چې نن ولې داسې کېږي اما بل اورېدونکی هم شته ځان راوپېژنئ آزادي راډیو مهرباني کوئ
سر السلام علیکم سروان صاحب
وعلیکم السلام مهرباني کوئ
سروان صاحب سلام تاسو تاسو میلمنو ته وایم زه شبیر احمد یم اړیکه مې له کندهار ولایت نیولې ده
مهرباني زر د اصلي موضوع ته راشم
موضوع ته راځم جناب سروان صاحب فقط یوه هیله کوم چې د ازادي راډیو باید پر ایم و پر میډم باندې فعال شي راځم جناب سروان صاحب موضوع ته ما یو څو ورځې مخکې یو خبر اورېدې جنابي سروان صاحب که چېرې سره دغه رقم حال فکر کوم چې لس کاله بعد به همدغه سیمې قبیلهګانې چې اوس په افغانستان کښې تقاوت دی او موږ د قبیلهګان د نه شتون سره مخامخ شو دا د بې تعلیمۍ د وجې څخه شو چې اوس د پوهنتون دغس په دا کېدای شي ډېر دغه کېدای شي ډېر استادان دغه ایسته کېږي جنابي سروان صاحب او ما چې اورېدې دوی وایي دا ټوله هغه د تېر حکومت خلک ایسته کوي که نه زه وایم جناب سروان صاحب دې خلکو ته هم یو ګوله پیدا کول په کار دي که نه او بیا دا خلک ګرد هغه پوهان خلک دي اوس که ته نه وایي کشه راولې دلته جناب سروان صاحب دوی پر ذهنتونو باندې کار کوي ما واز اورې سروان صاحب
بله ستاسې خبرې اورو مهرباني
دوی درته پر ذهنتونو باندې کار کوي جناب سروان صاحب دوی دلته پر عقیدو باندې کار کوي دلته ولاکه دوی پر تعلیم باندې کار کوي دوی اوس غواړي چې د ځوان نسل عقیده داسې ور جوړې کړي چې بس صرف یو دوی به په ذهن کښې مني که نه بل به هیڅ څوک تل نه منل کیږي.
درسته
زه مسروان صاحب چې دا بیا څنګه دا ولي موږ باید دلته ګورې جناب موږ دلته ملات ضرورت کوم ډاکټر ته ضرورت لرم انجینر ته ضرورت لرم کابلیت ته ضرورت لرم خبريال ته هر څه ته دا ټول نه ضرورت لري جناب مسروان دا ټول چې جناب مسروان صاحب یو پر عالم باندې پرواز عالم نسی دا کولای دا ټول ته ټول چالري انجینر څخه وینځي دا درې ډاکټر پر اندر دې درې سپاکار پر لزورات تلري نو که چیرې سره دار کم کاری ملا خو سپاکاری نه کولای ملا خو ډاکټری نه کولای ملا خو انجینری نه کولای.
بله مننه سلامت اوسې کور ودان چې ټلیفون دی وکړو. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب
تاسو السلام علیکم.
و علیکم السلام.
حمید الله له هلمند نه اړیکه نیولې ده. دا طالبانو چې دغه شل پیسر مامورین چې لدن د سخې سپیدا په پرېختار باندې شل پیسر هغه زو کې په دې خاطر چې وسه اردم کارونه دار کم ولال دي هغه خلک د خپ پر مخ کار ولال دي موږ خپل کاروبار داسې دونه تاثیر کړی دا په خوا پر پرتله یعنی په سلو کې 50 پیسر کار دی په سوي ده نو په دې هله چې هغه خلک پر کارو ولال دي هغه دی ولالي نور لدان خیسته نه کی بعد نور ور اضافه لا کی نو مش په دغه باندې خوشاله په دې باندې نه خوشاله چې لدان دغه مامورین یې څه کی په دې خاطر چې کارونه دغه افغانستان کې دغه خراب دی وم دغه دولتي کارومات او نور کارونه نشته.
بل ډیر مننه سلامت اوسه چې نظر مو څرګند کو. یو بل اوردونکو هم شته تاسو هم ځان راو پیژنئ
کاروان کاروان ته پوري.
بله بله اورو مهرباني
ما اکچولی په زمانو ملای دل د تې سره مې اړیکه نیولې ده نو په دې هله چې بیا سبا بیا زنګ درته وهم چې ټلیفون بیا زنګ راته ووي.
سمه ده مننه کور دی ودان. بل اوریدونکو له روز سره پیژنې ازادي رادیو
تا تا او د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو تا او ګران ملمنو ته سلامونه او نیکې هیل وړاندې کوم د ننګرهار ولایت مې تماس نیولې دي. دروان صاحب کيو خو او ګوروزه په 1990 کال کې د ننګرهار پامتون د ریاست ځانګې نه فارغې ما لا تر اوسه بوريزه وظیفه هم نه لرم او ډیر امتحانونه ما ورکړې دي په شوي زه برلې شوې نه یم. نو کچیر ته زما ورونه نن دي وظیفونه لري کیږي دلته چې یو خو ګوروشته منی نشته صوبات نشته یواله نشته ځان ته چې هر څوک وظیفه له واسطه لري هغه مخ په وړاندې دي جی. کاو مو دغه واسطه ونه لري هغه ورسته دي نو دا ما که دغه څومره نفر په افغانستان کې په کورو کېږي بي وظیفو کېږي زه ولا غو باندې اندښنه ما زه خیمه ځکه زمونږ ورونه دي او باید کارونه دوی ته نور پیدا شي باید دوی که یو قدر کې باید بل قدر تلاړ شي که یو ډاکټرا لري پېښولي نو دغه لري کېږي یا ماستر یا لیسانس دغه په دغه کې مقرريږي او هم د سیمکاته بو درازم چې دوی وای چې موږ 12 پاس لري کوو یا 14 پاس لري کوو لیسانس نسو نو دا کارونه په جمهوریت کې هم وو او وي کومه خدغه ورکه پېښولي لیسانس دغه کولو زیا په ځا کولونه چې واسطه وو 12 پاس اسناد په کې چری ده نو زه هم چې د افغانستان حالات ورځ په ورځ خرابېږي زه په خپل ملت باندې جړېږم زه په خپل ورونو باندې جړېږم خويندې په هغه حال شولې استادان هم د پانتونو په دې حال شول اخر تر څو پوري زمونږ غږ بنور کوو او یو چاته بنور جړه وکو.
مننه سلامت اوسې کور ودان. یو بل اوریدونکو به هم وورو نه ټلیفون نشته مهرباني کوي. مهرباني
السلام علیکم سروان ساتاست استاد خدرمنو ملمنوته
سلامات
تاسو دک سلامونه وایم تاسو کې جوړ وروغ بیا
مننه سلامات اوسې رازی اصلي موضوع ته چې ټلیفون مقطع نشي
سروان صاحب اصلي موضوع ته چې راسو خبره د تنخیص پر برابر باندې ده هغه په نظامیانو کې شه.
او بله
اوري
او بلې
ما زغاوري
استاد سي زغاورو مخکيم تاسو خبري وکړي قطو سو ټلیفون مو داوري بیا قطن شي را ما ورکی
مننه خیر اوس نو کډر تا و ما سارو زاميانو کې تغیرات تبديلات د خپل نظام یو وصل دي او دا چې وس تنخصي یا یا باسي تسبيه پک شروانه ده دا وکړ پر ځای باندې ګام دي شو ګام دي په دې وجه سروان صاحب د نظام قدر وغه چاته ست چې هغه شل کاله یا یش کاله په د نظام کې حرکت کړی استریا ویل دي زحمتونه ایدلی د شهیدان قربانی ایدلی هغه چاته د نظام قدر ست ما ورته په د نظام څه قدرې چې مثلا یا پروش کال یا بل کار ولا سوې د نظام خلاف کارونه بنکې داس کارونه بنکې چې هغه خدای نه کړل د نظام درنګبندۍ سبب ګرځي واجره ده.
بلې اورو صاحب، تاسو په خبرو کې کډرول بشم بیا ستاسو خبري خلک ناوري.
نو وانده وکاندا فرزای باندې ګاندې او فاده د پونتونو پر برابر باندې چې کومه تسپیه ده، الحمدلله زموږ مشران ډیر ښه پیږي. تر وسه کته دغه د دې د فتح سمخ کې فقره جنگي حالات کې دا بعضی خلک وویل چې دا طالبان دي، دا په غرو کې لیسوي دي، دا په سیاست نه پیږي، دا پلان د بستان ده پروپاګاندا وي. الحمدلله اوس چې موږ جزام ته وګورو قدر توامه هغه چې د ډیر وخت نظامونه هغه د رقم نه جراوان لکه دی چې روان
ډیره مننه خبرې دی واوریدل شي. د یو بل اوریدونکو خبرې ما ورو بل ته اجازه بیان ورکو ځکه چې ملمانه مو بیا نظر نشي څرګندول. لطفا تاسو لاندې خبرې وکړئ، مهرباني.
السلام علیکم سروان صاحب، سلام سه جوړ بخیر.
سلامت اوسې.
مهرباني. افغانستان ټول ولست زه خپل وطن پولیس ما او جام نن جامباز کوچې د غزنی څخه.
مهرباني کوچې صاحب،
ما نظر خو دغه ما نظر دغه ده چې په دغه تسپی کې لمړیتوب خو هغه خلکو ته ورکول شوی ده چې په تیرو کلو کې جهاد کړی. دا یو خبر او دوم داسې وروره شهید شوی پلار شهید شوی، دا دوه خبره. هغه کې داسې خلک هم چې دونه چې جهاد کړی شپږ کاله سابقه لري، ما شل کاله ما خپل مجاهدین په کورو کې ساتل، نن چې ورسه وتا جهاد نه ده کړی. قرآن ته وګورئ، خدای ته وګورئ، د مور غږ واورئ، قسم په بالله یو 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 وشت شروع ده، یو 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 داسې حالات شروع دي چې له خپل ژوند به زار یو. شل کاله ما په کور کې تای باور وکړ چې شپې په دولس بجې به مجاهدین راتلو، ما ډوډۍ ورکولې، خځې راپورته کېدې، تکلیفونه وسره چې اوس ورته وتا جهات نه کړی. خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، د ملت سره دونه ظلم مه کوئ. یو مجاهدونه نه ده ګټلې چې مجاهدونه به دوه یو دنیا چې به جهاد کړی کور په پاکستان کې وو بقرار روبي خپل ما دلې مجاهدين په کورو کې ساتل او چاپوت نظام ورکړی وو. څه قیمه تیر کړی دا نن زم مجاهد نه، خدای ته وګورئ، از قران ته وګورئ، دا مشران ته وایاست لږ رحم وکي پر دې ولس، پر دې مسلمانانو لږ رحم وکي. ظلم روان دی، وحشت قسم به خدای روان دی. تروان صاحب نور دمشق خاصه خدای
دې مننه. کور بدن لټولو درنو اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل، نظرونه څرګند کړل. اوس په درنو ملمنو ته ورشو په هن صاحب دودیل د اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. ډیر متفاوت نه ول لکه چې یوازې د یو تن نظر بدل و غول چې د تاسیسات چې طالبانو پیل کړی ده په ځای د دوی پی کې، اما د ډیرو نورو نظر بدل شوی بل ډول. خو یو بل موضوع په دې هم تبصره وکي، یو بل موضوع چې له تاسو سره مرتبط لري هغه دا ده چې مخکې تاسو ویل چې د طالبانو دا اقدام هم سیاسي انګیزه لري او هم اقتصادي. نو څومره اقتصادي انګیزه، اگر چې په دې باندې تاسو خبرې هم کړې دي وکړې شي، اقتصادي انګیزه به دوبره نه لري ځکه چې دوی مدرسو ته اجازه ورکړې ده. خو خیر دی، اوریدونکو په تبصرو باندې نظر څرګند کړئ، ډیر وخت نه دی پاتې، مهرباني.
اوریدونکو خورانو خو هم د استادانو د پاتونو اندېښنه ورسره وه، او هم د بل عموم د ټولو کارمندانو. نو دا ته باید ووایو چې حکومتونه په هر ملک کې خصوصا عامه اداره دا یو دایمي جوړښت ده. دا بدنه که څومره تغییرات هم راځي، ولو ډېر رادیکال تغییرات هم که راځي، دا پاتې دي، دا په خپل شی ځکه چې دا عامه خدمات وړاندې کوي. دلته کارمندان چې استخدام شوي دي دا یو حق ده. دا په حقیقت یو دا ده چې مثلا خارجي موسسات یا خصوصي سکتور د قرارداد له مخې یو څوک استخدامه شپږ میاشتې درې میاشتې یو کال پنځه کاله چې قرارداد پوره شي هغه لغوه کېږي، هغه حق ده. اما په عامه اداره کې چې څوک استخدام شوي دي دا د کارمندانو د قانون له مخې نه دوی ساتل کېږي او باید وساتل شي، ځکه وار په وار د دوی تجربه زیاتېږي. په قانون کې د استقاق خبره شته ده، د تعلیق خبره شته ده، شغلي چرخشونه شته دي، دا خبره شته دي. اما زمونږ د تفکیک خبره نه ده راغلې په لوایق او مقرراتو کې چې د قانون نه ټیټ شي که دا خبره شوي. مامورین هغه وخت یو بس نه بل بس ته تش بستونه چې ایجادېږي، یا څوک فوت کېږي، یا خپله وظیفه پرېږدي، یا تقاعد کېږي، بخیر دغه نه هېڅوک حق نه لري. موږ تاسو ولیدله دا تقریبا د دیارلس څوارلس حکومتونه بدل رابدل شول په دې کم وخت کې، اما د عامه ادارې کارمندانو سره چا دومره بې عدالتي نه وه کړې. دا باید ونه شي د عامه مامورینو په هکله او راغلو د پوهنتونو په هکله. دلته قصدن دست اقدامات کیگی چه دی استاد و دانشمند همی حق طرف شی همی حقیقت که او نوست پکاوی ورده کمی دی توی اغا معنوی دریز کی که بی پده سره حال تا چه پخواه دستی نو زد دا پا آلمان تو پتستان پاتون که تقریبا نو شهر کالم بختی یا تلس کالم بختی یا دیپارتمنت و قلب بو اما دیدی دیپارتمنت اغا آمر چه و اغا دیر میشو گرده دی دیپارتمنت تا پغور از راغه چه خلاصی که دیده اکس پا دیپارتمنت که لا موجود و میر چوکه یا هر چه یه از منگ هم یا استاد داکتر سیب شامامه در کوزه با وجود دیدی چه تقاوت بو مگر دیپارتمنت میر چوکه سر چاقرز نو کرد یا بل استاد من جلال انجینری پانجی که ریاضی درس ورکاو دید یا تکلیف پیدا شو اصابی گونده سن تنشو تره را باقی پانتون تو پر چمندو که بلگو گرزی دا برت بطر اما دیده ماشو موالا و کوپونی هم مطول حقوقی و دا پدی خاطر چه دو سال دانشمند و عالم حیثیت بجای موشی پدی کار سر دوی کستن دا عالم و دانشمند و دو سال و دو پوهان دریس بزمک و مشته البته طولن پدی پویی در طولین من از بوز هم دانشمند عالم و استاد در قدر ورده خودی در سطح و بکرنه او پدی کار سری و دختر دید یا غلط اقلام خلقه تا بخوده ثابت که نباید دا کار شوه نباید در آمه داری بین عموم آمه کار کنون که چیزی که چاکه وستی دولت سر در قرارداد ورد کنی استخدام شوه در مقرر اگر تر تو وفات میشوی تر تو دقیقه بس ارتقاونی که دقیقه بس نتیم پستلاخ تعلیق نشه بنابر یک دلیل غیر دهن توب نشه لری قواله دا دا جفا دا
بله.
دا خصوصی سکتور یا بکن تجارتی شرکت دا خود نده خدا عامه اداره ده
بله.
هم دا عامه مامورین و پاک و دا غنات کار ده او دو پانتون و پاک و خودوی علاوه دیده نشه سیاسی علاق بری قصدن دا دریزونه دی علما و دانشمندان و دا غوالی چه سپکی او رومن دیگه
دیره مننه سلامت روسی اتمر سیب کتاسی لندی خبری و که یه خبره چه ما که یه رشوه غوشتل میشه دا پشتنم وکه ما چه اقتصادی ارخه اغا داده چه دومره کسان چه بیکاره کیشی اسی هم بیکاری دیره دا یو آوریدون که ما دی موضوع تا توجه کرده و چه وید زموش کاروبار خراب شویده دا با نور هم دی خلق و اقتصادی وضعیت خراب ده که زکه چه هر مامور چه بیکاره کیشی اغا سودات نزی نور یا کزیم دیر کم شای اخلی مهربانی لند تبصره
بله هم دا هستیده گوری څو قشر سو یو هغه متخصص قشر دی چې د دې کار نه متضرر شو بل زموږ زلمیان مسلکي ښه با انرژي قشر دی چې هغه د دغه نه محرومه شو او په مجموع کې چې کار موجود نه وي او ټولنه کې چې یو کس کار نه لري د خپل ژوند د پرمخ بیول په خاطر د خپل ژوند د بقا په خاطر طبیعي دی چې هغه سره داسې فکرونه پیدا کیږي چې غواړي چې د دغه حالت نه ځان وباسي غواړي چې مبارزه وکړي په ټولو هیوادونو کې چې موږ یې کتلي دي څومره چې فقر ډیریږي هلته د مبارزې هغه احساس ډیریږي بله دا خبره که موږ قضاوت داسې کوو که ما شل کاله جهاد کړی پنځلس کاله م جهاد کړی ښایي دا وطن نو چې دی کې پنځه څلوېښت کاله دغه انقلاب روان دی تر دغه ننه پورې تاسو داسې څوک ګورئ چې هغه جهاد نه یې کړی خو زما برداشت داسې دی چې په دې پنځه څلوېښت کلونو کې چې څوک په افغانستان کې اوسېدلی دغه ناخوالې یې لیدلی دي خپل د فامیل عضوه یې د لاسه ورکړی خپله زخمي شوی خپله کور کور شوی خپله مهاجرت ته مجبور شوی دغه ټول بدبختیګانې په دوی باندې راغلي اوس که موږ تفریق دا کوو چې دا مجاهد شو دا غیر مجاهد شو دا ظلم دی ټول ولس یو ملت دی یو ملت یو ملت یو شانې حق لري په نظام باندې نو دغه فرق که موجود وي دغه جګړه دغه مبارزه به تر آخره پورې دوام ولري ځکه چې تاسو چې د یو کس حق خورئ تاسو چې د یو قشر حق خورئ هغه مبارزې ته هم خدای اجازه ورکړی هم رسول هم خپله انسانیت هم خپله دغه احساس او د هغه خپله په اصطلاح وجود دا غواړي چې د دغه حالت د بلدین په خاطر مبارزه وکړي نو زما وړاندیز هم دا دی طالبانو ته چې دوی دې د دغه کارونو نه لاس واخلي. دوی د معقول فکر وکړي که دوی خپل نظام غواړي چې د خلکو د خوانه ومنل شي، د نړیوالو د خوانه ومنل شي، دوی دې هغه کارونه نه کوي کوم چې د خلکو
د خوخي خلکو غوینه کرکه لري. بله ډیره مننه سلامت صاحب. پوهاند بشیر دوجال د کابل پوهنتون پخوانی استاد او استاد اسحاق اتمر په برلین کې د پوهنتون استاد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. لته سره درنو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه اوري. د آزادی رادیو خبرونه څلری ساعت اوریدې شي په ټولنیزو شبکو کې هم زموږ خبرونه تعقیبولای شي او د آزادی رادیو ویب پاڼه ته هم سر بشکاره ولی شي.